سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښتم کی تر دې چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجې کېدو وروسته د دې محکمې مشر ترنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. هغه کریم خان دا څرګندونې پرون د ډسمبر 2 د هالند په هاګ ښار کې د آی سی سی د غړو د 23مې اسمبلی له پیلو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو هغه خان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تیرونی، چیلي، کوستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د اداو قضیه آی سی سی ته راجع کړه. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. آی سی سی په دې وروستیو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیولو حکمونه هم ورکړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین المخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنوایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندریس مونتال وا اسوا او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یاوچا استاد په امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپور ووري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسائل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ویلوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلی اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي یو 500 تلین په مناسبت یې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې ولوی جرګه راوغړي او وروسته دې له پاکستان سره یو ورته جرګه جوړ کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی اڅکزي هم درز ویل چې د پاکستان پوځ باید په سیاست او ملکي چارو کې د لاسونو پرسای د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربان له موافقه وروسته بیګا د ډلې پر ضد د ټولو پراخو هوایي حملې وکړې. حزب الله چې هم سیاسي او پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونې له اسرائیل سره پر شپېته ورځې اوربان موافقه وکړه. د ډیوټرس خبري ایجنسی خبر لمخې پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حملو کې لکتر لګه یو لس کسان وژل شوي دي. اسرائیل د حملې د حزب الله د هغو راکټونو په ځواب کې کړي چې د ډلې پروند اوربان سرغړاونو ته د خبرداري په توګه پر اسرائیل وتوغول. متحده ایالات حزب الله یو تروریستي دله بولی خوروپایی ټولنې وازی پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړی ده. ورسته خبرم دا چې په ګورجستان کې د حکومت مخالف مترزان چې په 13 شپو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي نن سهار خواره شول. تازه دی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې پولیسو د مظاهره چنو د تیت لپاره کول لپاره اوخکي بهون کې غاز او د اوبو شیندلو ماشينونه وکړول. د مظاهره تر دزرو اتیشم کاله پور پېټولنه کې د ګورجستان د غړیتوب د مذاکراتو د زندول لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شو. مترزان ورسته لا غولار کوڅو تر ودل چې د ګورجستان د هیلو په نوم واکمن د نوومبر 28 په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د صحي انسټیټیوټونو بندېدو د افغان نجونو هیلې مړاوې کړې. وړاندې به په خپرونه کې تازه حال درکړو. له نړیوالې جزایي محکمې د افغان ښځو تمې
نورې وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي
او یو شمېر انځورګران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
بېروزګاره شپې او ورځې تېرونکو تر دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته د لاسرسی مومي.
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټو د تړلو خبرې رد کړي وایي چې د دوی وروستۍ هیله له منځه تللې ده. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا نوی بندیز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت له خوا د رواني شکنجې بله بڼه وبلله. د طالبانو د مشر د نوي فرمان له مخې د سې شنبې ورځې رئیس په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره طبي انسټیټیوټونه تړل شوي دي. په دې اړه به نور حال زموږ همکاره فیروزه عزیزی موږ سره شریک کړي. سلامونه فیروزه، وخت بخیر. کراته وی چې تازه حال څه دی؟
مننه حسین جان. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او غبرګونونه راپارولې دي. ربابا جاوید چې په کابل ښار کې د دغه انسټیټیوټ په قابلګۍ برخه کې محصله د ازادي راډیو ته وویل کله چې دا خبر واورېد ډېره خفه سوه او اوس دا وایي چې د افغان نجونو یوازینۍ هیله همدا پاتې وه او دا هم د طالبانو حکومت له منځه وړې ده. زهرا چې بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینو د تیرولو په وخت کې ودې هم وویل کله چې غوښتل امتحان ته ولاړه سي دا له دې خبره خبره سوه او ډېره زیاته مایوسه سوې ده. د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن یعنی سه شنبه دې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ یعنی پرون د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغه غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي وو هغوی ته واورېدل سه. د خبرو سوي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه وو، همداراز لس نورې بیا دولتي وو چې مخکې فعالیت درلوده. په دغو انسټیټیوټونو کې لږ تر لږ زرګونه انجونې یا ښځینه استادانو او محصلینو په زده کړو باندې بوختې وي. دا پریکړه حسین جان داسې مهال کېږي چې افغانستان کې دا اوس د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. د یادونې ده چې په دې برخه کې په نړیواله توګه هم ګڼ غبرګونونه راپارېدلې. له دې شمېره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې د دغو طبي انسټیټیوټونو بندول له خلکو په ځانګړې توګه افغان ښځو سره د طالبانو دښمني ښیي. دغه راز د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هم د طالبانو له لوري پر نجونو د طبي انسټیټیوټونو د تړلو په غبرګون کې بیا د افغان ښځو پر حقونو دا یو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو دا اقدام به روغتیايي اسانتیاو ته د افغان ښځو ماشومانو لاسرسی نور هم محدود کړي. د یادونې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د ډسمبر په 16 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپل نیمه لوړ زده کړو کې البته دوی په دغو انسټیټیوټونو کې شامل شوي او په قابلګۍ، فارماسۍ، لابراتوارونو، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو په جوړولو باندې په زده کړو بوختې وي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت په 2020 کال کې په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو ته له تاګه منع کړې. د دې تر څنګ په ګڼو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولای. بله حسین جانې،
بله په پروسه کې غواړم پر دې باندې به هم پوښتنه کوم. شمیر انجونو سره چې تاسو خبرې کړې دي هغه څومره ناهیلي دي چې دوی دغه انسټیټیوټونو څخه وشړل شلي دي، دوی پرمختګ درازي باندې سيزه کوي چې ویل کېږي دوی ازموینې وي دوی بل سمستر ته تللي اته د زینو ورستای سمسترو.
بله موږ له دغه انجونو سره خبرې کړې وي، دوی اکثریت هغه انجونې دي چې دوی نن دغه ازموینو لپاره خپل دغه انسټیټیوټونو ته ورغلی وي خو تر تړلو دروازو شاته پاتې سوي. موږ دغه سې غږونه هم لرو، د دوی غږونه مترلاسه کړي دي چې دوی د دې انسټیټیوټونو د دروازو تر شا ډېرې زاړې او بدې ورځې کوي. د دوی په خبره دا د اوسني شرایطو کې په افغانستان کې په ټولو نورو برخو کې په ښځو باندې بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي. هغه اقل په طبي برخه کې د دوی لپاره د هیلو یو لار او یو څراک و خو دوی دا هم له لاسه ورکړ.
مننه ډېر زیاته مننه چې خبرونه کې موږ سره د جزئیات شریک کړل. هم نورو جزئیات ته پته مې خوراس زمونږ همکاره فیروزه عزیزی و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د صحي انسټیټیوټونو په تړاو موږ سره خپل وروستي جزئیات شریک کړل. په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشردانۍ فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستي هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیز سره اړیکه نیولې ده. له دوی څخه پوښتنه وکړه صحي انسټیټیوټونه بندي ګا انجونو ته بل کوم لاره پاتې کی چې زده کړې وکړي. سلامونه استاد، ستړی مش په خیر راغلی.
مننه کومه غلی حسین، تاسو ته سلامونه نږدې. ټول درنو اردن کا سلامونه نکیل باندې کوم. اوسنی شرایط کې بیا بالخصوص د تیرو دوه درې کلونو کې د افغان انجونو لپاره سخت شېبې وې، سخت حالات او سخت فرمانونه او سخت حکمونه وو، او داسې فرمانو حکمونه وو چې منل یې لږ څه مشکل دی. مشکل ته چې بیخي د نه منلو سره حد کېږي، خو بیا هم ملت ورسره منلې ده، ملت ورسره بني او ملت دغه حکمونو تابع ده. خو یو دغه دلته هم باید تم شو چې د حکومت په صفت کې فکر وکړو، یو لار باید ملت هم پرې خودل شي ترڅو د ملت سل په سلو کې له خپل حکومت څخه زړه تور نشي. په دې اخرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربېره بندېدل وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لار و، د غوی لپاره د اسانتیا و لار و، د غوی لپاره د ښکلا لار و، غوی لپاره په تیارو کې د رڼا لار و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده، او دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصي. خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زما پران باندې د آیاتي دغه څو بخښنه چې انسټیټیوټونه کې تدریس کېدل، دا د انجونو د راتګ لپاره، د راتلونکي لپاره، د انجونو د ژوندانه لپاره حیاتي رول لوبولو. لکه فرض مثال قابلګان موږ درلودلې، نور بخښنه مو ټول په خپل ځای پرېږدو. قابلګان موږ درلودلې، زه په ډېر بخښنه سره یم، د انجونو درد صرف انجونو تشخیص کولای شي، تداوی کولای شي، که دغه دوام د سي ادامه عمومي بیا خو له منطقه هم لره نه ده، منطقه هم د تبعیت د کوي شي، ولادتونه به هم د تقابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل لا یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي که تاین انسټیټیوټ بندیږي په ټولنه کې څه ده ورته مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګمیر ډیر زیات درلود. اوس که دغه انجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي، یا راتلونکي به دوی ډاکټرانه کې دلی، یا قابلګان کې دلی، یا نرسان کې دي، اوس کې دالر په مديګ نور پټول نه باندې پم ده. خو زه باندې چې په افغانستان کې ورته ده چې باید په کور دننه درملنه وشي، څومره بد اغیز کوي.
او سجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډیر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې، خارونو کې چې مونږ په کې ژوند کوو، یالته د ژوندانه ځینې سہولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو. ډاکټرانې یورولوژي کې نه لرو، ګوشو ګلون کې نه لرو، ارتوپیدي کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن مونږ په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. په د نور بخشونو کې چې مونږ مراجعه ورته وکړو، هغه خو په فلج باندې صاحب دی، په نیست باندې صاحب دی، هغه بی ایادی خو مونږ منل ده. خپل ماشومان چې مریض شي، خوان دي چې مریض شي، خو چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو ته بدی کیکسری کلټرا ساوند، هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتی ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چغبر چې سره کرخه ده، قابلیت ده، ولادت ده، سل نور قصیدې پورې تړلې دي. دا د کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخیستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سہولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو دغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کېدل. دایاګانې په ولایتونو کې، دایګانې به کله کله به دغه کولو ولادت کولو. یعنی د آیاتي رول لپاره بل پروژه شته، حکومت سره بل تګلار شته. مکتبونه خو بند شول، ومنل انسټیټیوټونه او دغه پانتونه بند شول، ومنل کمپیوټر ساینس بند شول، ومنل ژورنالیزم بند شول، ومنل حقوق بند شول، د نړۍ کانو لپاره ومنل. مګر په دې تیارو کې هم دا و چې دا خیر د حیاتي رول چې په کلو به ویره قابلیت د دنجون لپاره هغه چې هم بند شي. زما پراند باندې، زما پراند باندې که چیرته یو ذره هم حکومت کې ما شناخ درلودل یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه سکوت تملا تړو، خود دغه انسټیټیوټونو دروازو بندې تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې ډیر کسانو کار کاوه، څومره دوی بیکار کیږي.
طبعا یو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د یو چا په ځای باندې کار کوي، یعنی کراته نه اخیستل کیږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو عاید سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند شول، زیات خورګان زموږ اغېز نه عاید درلودلو هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لاره ولري چې هغوی آیس کې نور خو پهر صورت سر زمونږ صفاکاره مونږ ته راغله، ماته وایي مدیر صاحب چې زمونږ به څه کېږي، استادان خو به هم چېرته وظیفه ونیسي، تاسو به هم چېرته مدرک وخې، زه چېرته لاړه شم، زه په سپین سر باندې بیا د چا دروازه وټکوم. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغو فرمان کې نوي، دغو اناناتو کې نوي، دغو رسم و رواج کې نوي، دغو آئین کې نوي، مګر دلته بیا نه پوهېږم صاحبنده اشتباه هم دی، قصد هم دی، خداګانه خداګا دی. بیا داسې فرمانونه صادرېږي چې د ملت او حکومت ترمنځ فاصلې ایجادېږي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تنه د نن ورځې سوشل میډیا تاسو راوخلی، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په زړه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک ناس دي. اوس ځان جنگ ختم نه دی، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو لپاره کار کوي، او هغه توجهي
نړیوالو فشارونو او د طالبانو خپل منځي خبرې اترې به د مکاتب د پرانیستلو لپاره یوه لاره خلاصه کړي، خو دغې وروستۍ پرېکړې چا ته صحي انسټیټیوټونه هم بند شول، څومره دغه تمې له منځه یوړلې؟
یو خدا دې چې نړیوال به دا سره ومني، نړیوال دا تصدیق کړي، نړیوال د طالبانو ایدیالوژي سره ولولي چې پر طالبانو باندې هیڅ نه و فشار کار نه ورکوي، او نو د فشار غوښتونکي مو نو د فشار طرفدار ما. زما پر اند باندې اسلامي امارات سره هغه جورجاړي طرف ته کچرتا لار جوړ شي، اسلامي امارات پر رسمیت سره پیژندل شي، او نړیوال د افغانستان ته راشي، او دغه حالات په خپل سترګو وګوري چې افغانستان کې کوم حالات دي. زما پر اند باندې بیا هغه حالات کې هم اسلامي امارات کوم شي مثبت لور ته لاړ شي او ملت لور ته لاړ شي، کچرته دینه زیات هم فشار نه په اسلامي امارات باندې راوړل شي، زما پر اند باندې بد پایلې به سره ولري، نه مثبت پایلې. زه د اسلامي امارت باندې د هیڅ نو فشارونو راوړل طرفدار نه یم، ځکه چې ماته د طالبانو ایدیالوژي معلومه ده، ماته طالبانو هغه فکر افکار معلوم دي، چې ته هیڅ نو فشار ته لاندې فکر نه کوم چې یو نو قوت هم تسلیم شي. خو د اسلامي امارت او د نړیوال ترمنځ کې بدل ته دوی به دا فکر وکړي چې څلوېښ میلیونه نفوس دلته افغانستان کې پروت دی، چې د دوی مستقیم یا غیر مستقیم اغیزه پر عملوس باندې ورځي. دغه فشارونو ابوج افشار بیا مستقیم غیر مستقیم پر دغه عام ولس باندې ده. دغه مشکلاتو د حل لپاره نړیوال او نړیوالو سازمانونو او نمائندگان او هغه خلک چې د اسلامي امارت سره په مشکل کې دي، زه فکر کوم چې دا مشکلات د اړخ فاصله کې ترتو دنته په افغانستان کې سوکال راشي، مګر ډېر بدبختي هم د فشارونو د وجې ده، بندیزونو د وجې ده.
ډېر زړه مننه ژوندې سي او صدا چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخسته خبرس د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد خغل ادریس محمد عزیز او چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال په شمالي ښار کې هما له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. په عین حال کې د سوریې دولتي رسنۍ په هما او عدلی په ښار کې چې یاغي ډلو یې مخکې پراخې سیمې نیولې دي د وایي عملو خبر ورکړی دی. نور حال په راپور کې
د سوریې د جګړې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د هما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړې، له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباري وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي حمله شوې دي. هما ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز و او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوللي کې چې نو وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګري ملتونه وای د 13 نوومبر میاشتې په پای کې د سوریه د نښتو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول نږدې 50,000 خلک خپل مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریه کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوبو لډګر بیا د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام په ګروپي پړاو کې افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ د نیپال پر وړاندې وبایلله. د لوبو نن سه شنبه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې ترسره شو. په دې اړه نور جزئیات لپاره د ازادي رادیو سپورتي خبرال خغلې بختیار سهیل د شپې موږ سره په مستقیم ډول باندې اړیکه کې د نور جزئیات برخه کوي. سلامونه سهیل، سه وخت بخیر، مهرباني وکړئ د غلوب په اړه وروستۍ جزئیات څه دي؟
سلامونه می ومنئ. افغان لوبډلې نن د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له نیپال سره ترسره کړه. که څه هم تر دې سیالۍ وړاندې افغان لوبډله په دې ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شوې وه، خو په دغه لوبډلې باندې د نیپال پر وړاندې د افغانستان ماته یو خوونکې ماته ګڼل کیږي او د کرکټ شنونکي په دې اند دي چې افغان لوبډله باید په دې آسیا جام کې تر نیمه پیلوبي ان تر پیلوبي رسیدلی وای. خو د نیپال پر وړاندې له دویمې درجه لوبډلې څخه ماتې خوړل دا د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره ستونزمنه ده. افغانستان نن 15.4 اورونه لوبولي وو، ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړي وو، 123 منډې کړې وې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی چې د افغانستان لپاره په دې لوبو کې ښې لوبې کړې وې هغه فیصل خان وو چې نن یې هم 250 منډې کړې وې. نیپال که څه هم هدف په اسانۍ سره پوره نه کړ، 120 اورونه یې ولوبول، 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو بیا یې هم وکړه شو چې هدف پوره کړي او دغه سیالي د یوې وکټې په تفاوت وګټي. په افغان توپ اچونکو کې علامه محمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې نیپالي لوبغاړي وسوځول، خو یې نه شو کړی چې افغان لوبډلې ته دغه سیالي وګټي. تر دې سیالۍ وړاندې افغانستان په لومړۍ لوبه کې له بنگلاديش او بیا له سریلانکا هم لوی ماتې خوړلې وې چې دا په وروستیو څو غټو ټورنمنټونو کې د 19 کلنو ځوانانو لپاره دویم ځل دی چې په دغه شکل له آسیا جام بهر کیږي. تر دې وړاندې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان د وروستي ټیم په توګه هغه ټورنمنټ نه بهر شوی وو چې دوی باید د راتلونکي 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام ته د لارموندنې یا کوالیفایر راوند په سیالیو کې ګډون وکړي او هلته لوبې وګټي او بیا نړیوال جام ته کوالیفای وکړي، چې دا په وروستیو 10 کلونو کې د افغان 19 کلنو ځوانانو بېساره شاتګ ګڼل کیږي. د کرکټ شنونکي په دې اند دي هغوی څو کسان چې له ازادي راډیو سره وغږېدل هغوی وویل چې دغه ډول پرفارمنس د دې معنا ورکوي چې د افغان لوبډلې سلیکشن یا غوراوی په سمه توګه نه ترسره شوی. ځینو شنونکو دا هم ویلي دي چې ځینې داسې لوبغاړي د 19 کلنو ځوانانو ته انتخاب شوي وو چې هغه په 2018 کې له لوبډلې د عمر د زیاتوالي له امله کېنول شوي وو. نو دغه لاملونه د دې کېږي چې افغان لوبډله په 19 کلن آسیا جام کې له پرمختګ پاتې شوه.
ډیره زیاته مننه خو وخت لري مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نړیواله جزئی محکمه وایي ډیر شربا د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون د شنبه د نړیوالې جنایي محکمې د غړي ودونو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري حقونو د نقض په اړه څېړنې روانې دي. په همدې حال کې شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې برخه کې د عملي پریکړو غوښتنه کوي. نور حال پر راپور کې.
نړیواله جزئی محکمه یا ICC وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشری حقونو د نقص پاړه څېړنې روانې دي او ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درویشتمه غونډه کې په خپل بیان کې وویل:
I can also confirm that
with the تاییدوم چې په عالی ټیمه هڅو سره په دوامدار توګه کار کوو. موږ به ژر تر ژره د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیولو حکم صادر کړو.
خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د ICC د غړو هیوادونو د غونډه پرون دوشنبه په نیدرلند کې پیل شوې او د روانې دسمبر تر ومه به دوام وکړي. ICC په روسیې کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د دې هیواد د دفاع د مخکینی وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی. تمکیږي چې نړیواله جزئی محکمه به د یو شمېر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تاوتریخوالي او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې ښکیل دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې برخه کې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم ګام کېدل شي، خو نورې وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي، عملي ګامونه پورته شي. دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي. طالب مشران چې په قصدي ډول یې د افغان ښځو ژوند له تعلیم او ازادۍ بې برخه کړی دی، باید د خپلو اعمالو په نتیجه کې د نړیوال عدالت سره مخ شي.
ټولنیز فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
دا یو ښه پریکړه ده او موږ افغان ښځې او نجونې هیله مند یو چې دوی دا ځلې دا خپله پریکړه عملي کړي. دا صرف یو پریکړه نه وي او دا پریکړه عملي شي، ځکه تر دې مخکې هم په ناستې شوې وې، غونډې نیول شوې وې، خو هیڅ اثر نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسا، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزئی محکمې ته وړاندې کړه. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزئی محکمه د طالبانو د بیا واکمنېدو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جنایتونه په خپلو څارنو کې شامل کړي. دغه محکمې هم منلې چې په دې اړه دوسیه یې ترلاسه کړې. د نړیوالې جزئی محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي وو چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د خبرونه په دومره برخه کې تاسو ته د 15 دقیقې بحث لرو چې د خبرونه تاسو کولای شئ او سیووري اوسم ورزو خبرونه ته